یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په خبري راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. خبرونه په خبرونو پیلوو له اجمل ان نه اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیانو کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. او د امریکا متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله من دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل دا بحث روان دی چې د ولسمشرۍ انتخابات، د ولایتي شورا، د ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې انتخابات یو ځای په یوه ورځ ترسره کړو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د جمهوري ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په 1 دېرشمه وشي. انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ولسمشر دواړو ټینګار کړی چې د انتخاباتو د زندبلو نیت نه لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستلې. و پروژه نږدې د 220 کیلو ولټ برېښنا کوډ جوړول او بل د بامیان د 6009 پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه ده. درې مهم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا له راتګ سره به بامیان چې تل د رڼا مظهر و، داور د خلکو کورونه روښانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې دغه درې پروژې شاوخوا د 80 میلیون امریکایي ډالرو ارزښت لري چې تړونونه یې مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي دي. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې راتلونکو 2 کلونو کې بشپړ شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سکال له سباندې 80,000 کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنۍ مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا یو این ایچ سی آر او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له 3 میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شوو رئیس مهر خدا سبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل
د دې ستراتیژۍ لپاره 1.8 میلیون ډالره بودیجه اټکل سوی چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله لسګونه زره کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. دا وختونه په داسې وخت کې کیږي چې د کانګرس د غړو غوسه د سعودي عربستان پر ضد په زیاتېدو ده. دوی دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان د وسلو چې پر سعودي عربستان به د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګي. دا ګواښ په دې ترڅ کې شوی چې تورونه پوره شوي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونه ملکیان وژل شوي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل شوي او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونو ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اورلګیدو له امله د 6 تنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکایي چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادیس خارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایان نه ده توانېدلې چې په دې خارګوټي کې چې نږدې 1,500 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,05,000 کسان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. دا امریکا متحده ایالاتونو د فلوریدا اوسیدونکي چې مخکښو ډیموکراټانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نورو منتقدانو ته د بمونو په لیږلو تورن دي، له نویو تورونو سره مخامخ شوي. د نیویارک فدرال څارنوال پرون سیزار سایوک په 13 نورو جنایي مواردو تورن کړ. په دغو تورونو کې د ډیرو ویجاړونکو وسلو کارول او د ایالتونو ترمنځ د منفجره وسیلو لیږدول شامل دي. که چیرې دغه کس د محکمې لخوا محکوم شي، ښایي په عمري بند محکوم شي. دی چې مخکې په 5 جرمونو تورن شوی و، 40 کلن بند له احتمالي جزا سره مخامخ و. سیزار سایوک د اکتوبر میاشتې پر 26 په فلوریدا ایالت کې تر سختو کشفي عملیاتو وروسته ونیول شو چې له ضمانت پرته په توقیف کې دی. چارواکي وایي سایوک د امریکا بېلابېلو برخو ته تر 10 زیات بمونه د بستو په بڼه استولې دي. او د اروپایي ټولنې یو کمشنر له اوکراین څخه غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو پر لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیایي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبره د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړه. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین صدراعظم ولادیمیر هیروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپایي ټولنې تازه رپورټ وړاندې کړ. د اروپایي ټولنې دغه کمشنر وایي دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي.
نن شنبه ده، د لړم یا عقرب 19 د نوامبر 10. د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به سولې ته امکانات برابر کړي.
زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملی ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډیر ویل شوی دی.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی کې ولې لا هم ځوانان بے معنی سندرې اوري.
د ځوانانو لپاره ډیر زیات تاوان لري. دا پخوانی سندرې چې یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټه لري، هغه باید واوري.
د زهرو کاروان 19 پروګرام کې د نشي موادو د کارونې، قاچاق او استفاده پر زیانونو خبرې سوي.
په حقیقت کې مونږ د نشي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق په د دولت پاتې راغلی ده.
په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې افغانستان او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته د زلمي خلیلزاد دویم سفر به د سولې خبرو ته لا امکانات برابر کړي. زلمي خلیلزاد چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان په سولې کې د ځنګړي استازي په توګه ټاکل شوی، خپل سفر پیل کړی دی. د دې د سولې عالي شورا اجرایوي غړي او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل تیرو حادثو او عمومي خبرو ته په کتو دوی منتظر دي چې دغه بهیر نور هم عملي بڼه خپل کړي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړي، نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان، قطر او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته په یوه میاشت کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دویم سفر د دغې بهیر د عملي پیل په اړه غوښتنې او تمې ډېرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا اجرایوي غړی او سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي د سفرونو او غونډو راخوا وخت د دې راغلی چې نور له عمومیاتو تېر او د سولې خبرې اترې عملاً پیل شي. ښاغلي قاسمیار د افغانستان د سولې په تړاو د خلیلزاد د دویم سفر د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا کار سولې ته لیوالتیا ښیي او باید هم په نتیجه کې د سولې خبرو د څرنګه پیل په اړه جزئیات ورستی شي.
دا ځله چې ډاکټر صاحب خلیلزاد خپل ماموریت بیا پیل کړی دی، زمونږ انتظار دا دی چې دا وار باید عملي ګامونه واخیستل شي. د عمومیات نه تیر شو، عمومیات ډېر ویل شوی دی. راشو په اصل موضوع کې چې هغه د سولې خبره اترې پروسه یې
د د په باور لدې وړاندې د خلیلزاد لومړي سفر ورسته د سولې بهیر په حرکت راغلی او د هیوادونو رول تر ډیره مشخص شوی دی. دا هیله مندي داسې مهال بیانېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام وویل چې خلیلزاد به تر راتلونکو 10 ورځو د افغان حکومت له چارواکو د نورو اړخونو له استازو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. په دغه بیان کې راغلي چې زلمی خلیلزاد هیله مند شوی دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو پر لور منظم ګام ګامونه اخیستي دي. له دې وړاندې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په توګه لټاکل کېدو وروسته د تیرې میزان میاشتې په نیمایي کې هم افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته سفرونه کړي وو. خلیلزاد دغه سفر په جریان کې په قطر کې له طالب استازو سره هم ولیدل چې تر ډېره یې جزئیات نه دي رسنیز شوي. ټاکل شوي چې ښاغلی خلیلزاد لکه د تیر په څیر دا ځل هم له کابل وروسته اسلام آباد، دوحې او متحده عربي اماراتو ته سفرونه وکړي. د سولې په تړه وروستیو دغو هڅو بیا د سولې د عالي شورا تر څنګ د ولسي جرګې ځینې غړي هم هیله مند کړي دي. د یاد شورا د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابي وایي نور باید دا هڅې منسجمې شي.
وخت کړی دی د افغانستان حکومت رئیس جمهور باندې غږ کوو چې هغه د صلح اصلي طرف ولټوي. زما په نظر باندې داسې وخت کول دی چې کله په ماسکو کې، کله په امریکا کې او کله په افغانستان کې د صلح په ارتباط باندې هغه اصلي موخو ته نه ځو.
دی وایي د امریکایي چارواکو دا سفر سولې ته لیوالتیا ښیي، خو حکومت باید دا وړتیا ولري چې په یو وخت کې د واشنگټن او مسکو هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د زلمی خلیلزاد د وروستی سفر به چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته کوي وکولی سي په افغانستان کې د سولې امکانات لا چټک کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي افغانستان او سیمې ته خپل سفر پیل کړی دی. دا موضوع او د خلیلزاد دویم سفر اهمیت مو د نړیوالو چارو له یو تحلیلګر انتظار خادم سره څرګللې ده. ښاغلی خادم وایي چې اصلا امریکا د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې په لټه کې ده، هغه که له هر ادرسه وي. یوسف خان زدران، د مرکې په پیل کې د وروستیو حادثو د نتایجو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
په عین وخت کې اصلا د افغانستان سوله دښته لکه یو لوړې تپې ته ختل وي، که په هر لار باندې وي هدف د پیسر ته خطر وی. په امریکا او افغانستان کې څنګه شروع کړی دا اترلس کال د جګړې دوام وک اوس د جګړې د ختم پر د لټون په تلاش کې دا خوای ته جګړه پای ته ورسیږي. په دغه برخه کې کده نړۍ هر هیواد وی، کغه پاکستان وی، کده ازبکستان مسله وک، ترکیه وک، عربستان او بیا هم د روسیا دا امریکا په هیڅ رقم تشویش لدی نه لري، بلکې دغه سي حرکتونه د امریکا لپاره خاص کر د خلیزاد ماموریت لپاره امید او همکار ته امید لشي. یو څه چې امریکا په تشویش کې ده هغه دوه خبرې دي. یو دا چې د سولې په پروسه کې باید نور هیوادونه د رهبرۍ نقش وانخلي. که مسکو مونږ د سیمې یا د دنیا یو تر ټولو ستر هیواد بولو، نو که چېرته دې ته ډېر زیات فرصت برابر شي، دوی کولی شي چې جګړه او د افغانستان د راتلونکي سولې امتیاز په لاس کې واخلي. امریکا دا شنه غواړي. دویم اساسي مسله دا ده چې کله که په راتلونکي کې طالبان د افغانستان د سولې او په عین وخت سیاسي جوړښت یو برخه کیږي، نو امریکا باید د طالبان د رهبرۍ سره په یو تفاهم ته رسیدلې وي، نه روسیا. نو لنډه دا ده چې که د مسکو کانفرنس کیږي او یا هم خلیلزاد به افغانستان ته راځي، دا په خپل ذات کې د وی سی کې دوه مخه دي. فقط امریکا غواړي چې ماهرانه لوبو وکړي او روسان غواړي چې په راتلونکي سول کې د خپل خود خودلو ځای پیدا کړي.
خادم صاحب، ساز خبرو په تعقیب چې دلته د نورو چارواکو، کارپوهانو، همدارنګه د ولسي جرګې غړو سره مونږ خبرې کړې دي، تحلیل دا دی چې اوس د سول خبرو ته ټوله زمينه برابره ده او د خلیلزاد د دویم سفر وروسته باید دغه لړۍ عملاً پیل شي. ساز په نظر وضعیت هم داسې دی؟
سولا زه یوازې لډیرو ګولورینو آینه کو نه ګورم، بلکې زه په افغانستان کې په نوښت په سیمه کې د تغیر شوی زمانی او شرایط زمانی او مکانی شرایط په تغیر باندې ځا خبر کوم. سولا حتمی و حتمی ده او په نوښت کې د مذاکرات لپاره په سیمه کې هر رقم خند لمزه تللی دی.
د ټولو شرایط او غزمینو ته چې تاسو اشاره وکړه، د ته پکتو د دغه سفر څخه تاسو توقع څه ده یا تمه مو څه ده چې د خلیلزاد د دویم سفر وروسته به څه ممکن تغیرات واقعي شي؟
خلیلزاد یو بنیادی شه دی او غواړي چې د هغه بنیاد منوسه چې کم اعمار شوی دی د هغه ارزونه وکړي او په نو وخت کې لازم مشورې د سولې فعالینو ته او د سولې مختلفو اړخونو ته ورکړي. په نو وخت کې طالبانو رهبری ته دغه پیغام ورکړي چې زما یو ځل تک په دې معنی نه چې زما ماموریت ختم شو، بلکې بیا راتګ او بیا به تعقیب په دې خاطر باندې چې د امریکا اشتیاق او خپل جدیت تاسو وخمه. د افغانستان حکومت ته پیغام دا ده چې که تاسو خپل سیاست کوئ که د انتخاباتو لپاره آمادګي نیسئ که نه نیسئ، یو څه چې هغه د امریکا لپاره د خوړ خبره ده هغه د سولې خبره ده. نو فکر کوم چې خلیلزاد تر ډیره حده پورې غواړي هر طرف ته د خپل جدیت پیغام ورکړي، او په عین وخت کې طالبانو ته د سیمې ټولو اړخونو ته غواړي چې کومه یو څه مې درته سپارلي ده هغوی څومره پیشرفت شوی دی او کوم تغیرات باید نور راشي ترڅو نور قدمونه سول طرف ته واغستل شي.
د نړیوالو چارو تحلیلګر انتظار خادم ول ازادي راډیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د خبرونه 3 بجې پورې دوام کوي. د خبرونې په جریان کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. اوس به نجیه صفی راته ووایي چې د نن ورځې اقتصادي خبرونه څه دي.
د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د یاد ولایت 50 کروندګرو مېرمنو لپاره د شنو خونو د جوړولو لارې چارې او په شنو خونو کې د کرنیزو عملیاتو په برخه کې روزنیز پروګرام پیل کړ. د دایکندی ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر کال څخه باندې 200 شنه خونې پر بزګرانو په ځنګړې توګه پر کروندګرو مېرمنو ویشل شوې وې چې حاصل یې ډېر ښه و. د دایکندی ولایت د کرنې رئیس ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې د یو شمېر تولیدي عواملو په اړه هم خبرې کیږي. د افغانستان د متشبثینو بورد وایي پاکستان له 15 ورځو راهیسې په تورخم کې پر مالوچو بار موټرو ته اجازه نه ورکوي. د متشبثینو د بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته ویل چې د دغو موټرو شمېر 100 ته رسیږي چې سوداګر یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نوموړي وویل د یادې ستونزې د هواري لپاره د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره اړیکه نیولې سودغه مسله له ډیپلوماټیکو لارو هوار کړی. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د ځینې خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1320 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ یو پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ شپته پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زرینانی تومان 50 افغانۍ شپته پوله، او زر پاکستانی کلداري 1598 افغانۍ.
او سیمه بهرنۍ مسله چېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له 3 کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کېږي چې د کانګرس د غړي غوسه د سعودي عربستان پر ضد په دې وروستیو کې په زیاتېدو ده. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره. د پریبا جانې، د دې بندیز دلیل څه شول سوی دی؟
بله سلام صاحب، د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوی، بلکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې په ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په سرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډیر کسان وژل سوي دي، او د دې جګړې له امله تر 2 میلیونه ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوي دي. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیې په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو 13 میاشتې په یمن کې د اوربند غوښتنه وکړه، او ویل چې په دې هیواد کې باید 4 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي.
دا اقدام به څومره اغیزناک تمام سی، هم د جګړې د ختمېدو او هم د امریکا او سعودي ترمنځ د پوځي همکاري په برخه کې؟
امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنی بهیر کې د پینتاګون پر پوځي مرستې کوم اغیز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو څلور په پنځمه برخه یې پخپله تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داسې مهال سوې چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرېدو له کبله غوسه ډېره سوې ده. وروسته له هغه چې روانه اونۍ د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهوري غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسېد، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمېدو احتمال هم لیدل کېږي.
ډېره مننه له فریبا ظاهر څخه. مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو چارواکي وایي د دغه هېواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې لا هم ځوانان بیهوده او بیمانا سندرې اوري. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میمریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې پنځوس یې ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بېفروا. سل کې دېرش فیصده خلک اوري او د اویا فیصده ټول څوک ټپي اوري، څوک همجر اوازونه اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته، خلک راځي دلی چې واچوه موږ ته، خو ما سره نشته د اوازو، موږ نه راولو دلی. خلک خوښېږي خو موږ خپل نه خوښېږي.
ولادس خو ډېر خلک ویني دا سندرې خوښي ډېر، او مثال طور سل فیصده کې راځي نوي فیصده ټول دا سندرې خوښي، دا لس فیصده نه خوښي.
بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خوا تورې کول دي. دوی وایي پوهېږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس ورچو غریبی ده.
نمی غلام جیلانی ده. دا واقعتم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خاني سندرې یو شی باید زنزده کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره غټ لري هغه باید واوري.
محمد باید اول خو غګوی ونه غګوی، بیا څنګه غګوی باید چټه وغګوی.
ایمال زیات سن زیان رسوي ده. ولی نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان دی
ګور د دې انسانانو د ذهن بدلې داده
له حکومت موږ دا وختونه لوسی دا باندې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندي سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی دغسې څه د پیرو پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثر شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند.
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري. دوی دې په دې پوه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي. هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بیخي بې لارې کړي، ځکه د هغوی د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آگاهی از اونا بسیار پایین است چې نه میفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روشنفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
له غزنی څخه مو د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. اوس به اجمل تورمند راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د جمعې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په تړاو ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د افغانستان د حکومت او امریکا پلاویو ګډون نه و کړی، خو له کابل نه د سولې عالي شورا یو پلاوی او د واشنگتن په استازیتوب په مسکو کې د امریکا یو ټیټ پوړي ډیپلومات ګډون کړی و. ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو د قطر دفتر استازیو هم په دې ناسته کې برخه واخیسته، خو په سر مقاله کې راغلي چې بلخوا د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم سیمې ته خپل سفر پیل کړی او د افغان سولې په تړاو خبرو ته ادامه ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان سوله هم د دغه هیواد د جګړې په څیر د بهرنیو هیوادونو په لاس کې ده او امریکا ده که روسیا هر یو غواړي خپلې ګټې پکې تامین کړي. دی لیکي د سولې په اړه د سترو هیوادونو دا هڅې د سولې په تړاو رامنځته شوي فرصتونه زیانمنوي او افغانستان به د سولې پر ځای د جګړې په د ډګر بدل کړي. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي په افغانستان کې د جګړې او د سولې د ټینګښ په اړه د روسیې او امریکا ترمنځ د سیالۍ او تربګنۍ موضوع په یوې جدي اندېښنې بدله شوې او د سیاسي چارو افغان کارپوهان له حکومت نه غواړي چې د دغو دواړو لویو قدرتونو ترمنځ په دې اړه د یوې همغږۍ رامنځته کولو ته کار وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، قطر او عربي اماراتو ته خپل دوهم سفر پیل کړی دی. ویسا لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو اعلامیه کې ویلي خلیلزاد هیله مند دی چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د ناستو لپاره د باصلاحیته پلاویو د ټاکلو پر لور منظم ګامونه پورته کړي وي. په مطلب کې راغلي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ تیره اونۍ د سولې په برخه کې د یو پراخ ملي مشورتي بورد د جوړولو خبر ورکړ. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هر هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو ناستو کې د افغانانو په مالکیت موضوع ته درناوی وکړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه هیواد دا مهال د اساسي قانون او یو مشروع نظام او دولت خاوند دی. اصلاح لیکي چې د مسکو له ناستې څخه دی د سولې خبرو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف کار واخیستل شي.
د ساينس په نړۍ کې ځینې خبرونه خلکو ته هیله ورکوي، خو ځینې یې د انسانانو د بیرې سبب کیږي. د نن خبر دا دی چې نن د مځکې له څنګ څخه درې آسماني ډبرې تیریږي. نور له اسمت څاروان اوري.
نن شنبه د مځکې له څنګ درې آسماني ډبرې تیریږي. د دوغو ډبرو د لوی هغې اندازه 10 متره ده او د مځکې له څنګ به 1,03,81,001 لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به درې دا ډول ډبرې د مځکې له څنګ تیرې شي. ساینسپوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2013 VR1 نوم ایښی دی. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده، د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینسپوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرین ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، هر کله چې امریکا او پاکستان خپلې ګټې خوندي ولیدې هغه وخت به سوله راځي. د مسکو د غونډې په څیر کنفرانسونه ډېر جوړ سوي دي خو نتیجې نه دي ورکړي. زلمی له هلمند لیکلي، سیاستوالو زیاتې پیسې پیدا کړې، نور باید افغانان پرېږدي چې خپل برخلیک په خپله وټاکي. دوی د افغانانو سوکالۍ ته وفادار نه دي. امیر افغان د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه لیکلي، طالبان هیڅکله سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان د خبره چی روز لیدی. عبدالبصیر عابد د کونړ ولایت له چپ درې ولسوالۍ څخه لیکلي چې زموږ د سامتول د کلی سړک نسته، له حکومت څخه غواړو چې زموږ دغه مشکل حل کړي. صدیق الله نورزی له هلمند لیکلي، امریکا په سوله کې اخلاص نه لري ځکه یې په پرونی غونډه کې ګډون بیرنګ و. مقیم له سیور ولسوالۍ څخه لیکلي چې په سیوري کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره ډېر بندونه دي چې په لږ قیمت سره جوړېدای سي، باید د حکومت لخوا ورته توجه وسي. او شمس الله غزنفر د نورستان ولایت لوان ټوایګل ولسوالۍ څخه لیکلي، دلته دوی ورځې کېږي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي، هیله ده چې مسؤولان زموږ غږ واوري. د زهرو کاروان 19 پروګرام په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې خبرو. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په څو ساعتونو کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهالویش اعلان شي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانیستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري چې سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شوو سره ژمنۍ مرستې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغه الوتکو د سون مواد بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایراني پلوه حوثي اغیانو پر ضد بمباری کوي. او امریکایي چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګیدو له امله د شپږ تنو د مړینې احتمال شته. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس خرګوټي ډېرې برخې سوځولې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واوریدل. او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو تکي او ار جی. په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا و چې د سوري علي شوراهي لشي چې افغانستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته د زلمی خلیزات دویم سفر به د سولي خبرو ته لا امکانات برابر کړي. د دې شورای اجرایی غړي ازادي راډیو ته ویلي چې تیر وختو او عمومي خبرو ته پکتو دوی منتظر دي چې دغه بهیر نور هم عملي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په نورو موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سولو کې شل کم سوی دی. خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د کابل ولایت پولیسو 300 کیلوګرامو ډیر نشي مواد له څلورو کسانو سره یو ځای نیولې دي. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنۍ ته وویل په لومړی پیښه کې په ارغندۍ چوک کې دوه تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې هم دوه تنه نیول شوي چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه نشي مواد په کورلا موټر کې کابل ته قاچاق کړي. په تیرو درې اونۍ کې دا څلورم ځل دی چې د کابل پولیس نشي مواد او قاچاق کوونکي په داسې حال کې نیسي چې غوښتل یې نشي مواد له ګاونډیو ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په هرات ولایت کې 14 تنه نشي مواد وسوځول شول. د هرات ولایت امنیه قمندان امین الله امرخیل د دې موادو د سوځولو پر مهال رسنۍ ته وویل دا مواد په 303 په بیلابیلو عملیاتو کې د 1309 او 1309 کلونو په بهیر کې نیول شوی چې 342 کیلوګرامه هیروین، 900 او 1 کیلوګرامه تریاک، 348 کیلوګرامه چرس، 309 کیلو ګرام شیشه او 10 لیټره کیمیاوي مواد پکې شامل دي. دغه ډول د هرات د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده وویل تیرونه یې هم یو شمیر قاچاق کوونکي نیولې دي چې له هیواد څخه بهاري هیروین قاچاق کول.
پنځه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل د هرات له هوایي ډګر څخه د هیروینو 268 کپسولونه په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي چې د تلاشۍ پر مهال په ګذری ولسوالۍ کې ونیول شول.
دا یادونې وړ ده چې په تیر یو کال کې په مجموعي ډول په دې ولایت کې د نشه یي موادو 445 قاچاق کوونکي نیول شوي چې د دې جملې څخه 15 ایرانیان و ښځې او وی ماشومان دي. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډی نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر وایي د نشئی موادو یو قاچاق کوونکی په داسې حال کې نیولې چې غوښتل یې 109 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له سرخرود ولسوالۍ څخه د جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې پولیسو په بهسود ولسوالۍ کې 50 کیلو او 1500 ګرامه چرس په یو موټر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول او په دې توري یو تن هم نیولې دی. دوه تنه قاچاق کوونکي له هیواده بهر د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سرحدي پولیسو قومندانۍ رسنیو ته لیږلي راغلي دي چې د دوو کسانو غوښتل په دوو بیلابیلو پیښو کې 6 کیلو او 306 ګرامه هیروین په خپل خېټو او انارو کې هند ته قاچاق کړي چې سرحدي پولیسو ونیول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په زابل ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 15 کسان نیول شوي چې 3 ښځې دي. د زابل ولایت د امنیه قومندانۍ کمیسار محمد مصطفی مایار د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل د 15 کسانو غوښتل 10 کیلوګرامه هیروین د زابل ولایت لالارې له هیواد څخه بهر قاچاق کړي چې پولیسو له نشه یي موادو سره یو ځای ونیول. تورانو کسانو غوښتل چې دا مواد له هیواد بهر قاچاق کړي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي بدي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ساش کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید په سول کې شل کم شوی دي.
په حقیقت کې د نشي توکو د ستراتیژي په تطبیق کې دولت پاتې راغلی دی.
په پکتیا ولایت کې له 1.5 کالو راهیسې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو پکتیا ته د دې شکار په بدل کې د بدیل معیشت مرستې نه ورکول کیږي. په دې اړه راپور لرو.
په تقریبا 15 کال کېږي کوم زیات سي دغه امتیاز نور کول کېږي، یعنی هغه ولایتونو ته چې هغه ته کوکنار کې سپري.
د انجینر اسد الله کاموي په نوم له یو معلول سره مرکه لرو. د وای چې د معلولینو په مرسته د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوی پروګرام لري.
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کوم پیسې ګټم هغه پیسې به په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم.
د لغمان ولایت د شکلن سجاد کلک هوټ کړي چې د شپریږي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي.
کله نشیان شول ا د کاروبار او سیلم لاړم تیوارم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نار څه نه وردول.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مغزم مرارم ما دل صبر می درته وک
دا دل صبر کړی دی چې له هر څه د اخلاص کړو.
او د خبرونې لومړی مطلب تر ازو له نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او نشي موادو تولید کم شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي وایي په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت په سلو کې شل کم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې د نشي موادو په برخه کې د امریکا مرستې بې نتیجې بلل شوي او د نشي موادو په کښت او تولید کې د ډیروالي خبره هم یاده شوې ده. خو له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا وایي چې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید اندازې ته په کتو سره د مرستې ډېرې لږ دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی به ډیر ژر د 2013 میلادي کال د نشي موادو د کښت او تولید د سرنګوالي په اړه راپور خپور کړي. خو په دې برخه کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کوکنارو کښت او تولید کم سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي موږ په روان میلادي کال کې په هغو شپږو ولایتونو کې د کوکنارو اړولو کمپاین وکړ چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل.
امسال ما یک کاهش خیلی خوب داریم.
سکل د کوکنارو کښت کم شوی دی. په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت 40% را کم شوی او د تولید په برخه کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه ډول د کوکنارو د کښت په اړولو کې په هغو شپږو ولایتونو کې ښې لاسته راوړنې لرو چې هلته ډیر کوکنار کرل کېدل. کوم راپور چې سیګار نشر کړی دی له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې تر 250 میلیونو ډالرو لږ مرسته لګولې ده. د کومو پیسو راپور چې سیګار ورکړی دی ښایي دومره پیسې به لګول شوې وي، خو دا ټولې پیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو کلونو کې د ټول افغانستان په سلو کې 50 کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل کېدل. دغه ډول په روان کال کې هم په دې ولایت کې ډیر کوکنار کرل سوي دي، خو په دې ولایت کې روانې جګړې د کوکنارو د کښت اړولو کمپاین ټکنی کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یاشیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله 4 برابره ډیر سوی دی. د شیګار په راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 8.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې اوسط ډول د ورځې پر سر 1.5 میلیارد ډالر کېږي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر اشرف ناصری بیا له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرامونو ناکامي د کوکنارو د کښت او تولید د ډیروالي لامل بولي او زیاتوي چې باید له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي په بشپړ ډول عملي شي.
د قاچاک مخنیوی کې موږ پاتې راغلی یو. دویمه مسله دا ده چې موږ د احکام ته بدیل کښت پیدا نه کړلو. په حقیقت کې موږ د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق یې پله د دولت پاتې راغلی ده.
سیګار خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید دوام په افغانستان کې تروریزم غښتلی کوي، د مالی فساد لمن نور هم پراخوي او افغانانو ته روغتیایي ستونزې پیدا کوي. د سیګار ادارې رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې باید نورې هڅې هم وکړي، ځکه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موجودیت د امریکا د فعالیتونو مخه نیسي.
محمد ایاز تر نه کوچې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو په تولید کې د کموالي په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس پکتیا ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د پکتیا ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 0 دی، خو تقریبا 15 کاله کېږي له بزګرو سره د هغو مرستو لړۍ درېدلې چې د مرکزي ادارې لخوا ژمنه ورسره سوې وه. د پکتیا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست مسؤلین وایي 10 کاله کېږي چې په پکتیا کې د ولایتي شورا او بزګرو ترمنځ پرېکړه وسوه چې بزګر به تر دې وروسته کوکنار نه کري او مرکزي اداره به له دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده سوې، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې داسې نه وي چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. په دې اړه په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران یې وړاندې کوي.
10 کاله مخکې د پکتیا ولایت د ولایتي شورا قومي مشرانو او کروندګرو ترمنځ پریکړه وشوه چې کروندګر به کوکنار نه کوي. هغه و چې د دې پریکړې له مخې په پکتیا کې د کوکنارو کښت 0 شو او مرکزی ادارې د دې کار په بدل کې له پکتیا ولایت سره د بدیل معیشت په برخه کې د مرستو لړۍ پیل کړه، خو تقریبا 15 کاله کېږي چې د مرستو دا لړۍ درېدلې ده. د پکتیا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ښاغلي ډاکټر حفیظ الله احمد زیا ازادي راډیو ته وویل په دې ولایت کې اوس کوکنار نه کرل کېږي، خو یوازې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې بنګ کرل کېږي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. ښاغلی احمد زیا زیاتوي هغه ټاکلي اندازه پیسې چې پخوا دوی ته د کوکنارو د نه کرل کېدو په مقابل کې ورکول کېدې اوس نه ورکول کېږي.
تقریبا 15 کال کیږي کم زیات سي دغه امتیاز نو ورکول کیږي، یعنی هغه ولایتونو ته چې غلطه کوکنار کې سي پوري، حتی لا هغه ولایتونو ته هم یو څه پیسې ځانګړې شوی وي چې غلطه تخریب لپاره به پیسې ورته ورکول کېدل چې کوم ولایتونو کې کوکنار کارل کېدل. نو په دې کې زه دوه اړخه زوب کې وینم چې نه کې یو خو نړیواله ټولنه ده چې اوس خپل عادیز له کومې همکاریانې سي افغانستان سره د مخدره موادو ضد مبارزې په برخه کې دا درېدلې دي. دومه برخه یې په افغانستان کې وینم، ځکه داسې یو ښه کلک مدیریت ونه سوی کړی.
د نشه یي موادو ریاست لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د ښو فعالیتونو یا جی پی آی پروګرام له لارې په پکتیا کې نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست ته تر 2015 میلادي کال پورې په کال کې 1,000,000 امریکایي ډالر د امتیاز یا انعام په ډول ورکول کېدل. د چارواکو په خبره د دې پیسو ډیره برخه د ولایتي دایوب او بزګرانو په خوخه په عمل منفع پروژو باندې لګول کېده. اوس چې د مرستو دا لړۍ بنده شوي، د پکتیا ولایتي شورا اندېښنه لري چې که پکتیا ته بیرته د امتیاز ورنکړل شي، امکان لري چې بزګر بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي ممتاز کرخیل ازادي راډیو ته وویل، پکتیاوالو 14 کاله وړاندې له حکومت سره ژمنه کړې وه چې په خپلو ځمکو کې به کوکنار نه کري، او اوس هم پر خپله ژمنه ولاړ دي، خو اړونده دولتي ادارو پر خپلو ژمنو وفا ونه کړه، او 4 کاله کېږي چې پکتیاوالو ته دا امتیاز نه دی ورکول شوی.
کله مخکې پکتیاوالو ژمنه وکړه چې موږ د دې بوټي سره د زړې له کومه مبارزه کوو، نن ثابته کړې چې پکتیا کې یو بوټی نشته. په هغه نهادونو چې بیا مبارزه کوي او بیا شعارونه ورکوي، شعار دې په عمل کې پیاده کړي، زموږ دیکانان دې ته بیا مجبور نه کړي چې په د یو لویش ځمکه کې چې د لیوه پټي حاصل نه چې د اوبو قیمت نشي پوره کول، همدغه بوټي تلاش بیا تر کړي.
پکتیا غرانی ولایت چې زراعتي ځمکې لک دي، ځکه نو بزګران تل هڅه کوي چې په خپلو ځمکو کې داسې څه وکړي چې ډېره ګټه ځینې ترلاسه کړي. همدا لامل و چې ولسیزه وړاندې پکتیاوالو د کوکنارو کښت ته مخه کړې وه.
او اوس به د یوې داسې مدني ټولنې حال درکړو چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د معلولینو یوې مدني ټولنې هوډ کړی چې د نشي موادو پر ضد مبارزه وکړي. په تېره بیا ځوانان د نشي موادو له زیانونو څخه خبر کړي. د دې مدني ټولنې مشر انجینر اسدالله کاموي ازادي راډیو ته وویل، د دوی هدف دا دی چې عام خلک په تیره بیا معلولین او ځوانان د نشي موادو په زیانونو باندې خبر کړي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ښاغلي کاموي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د دې پروګرام انګیزه څه وه.
په افغانستان کې تقریبا درې نیمې لسیزې جنگ د دې باعث شو چې افغانستان ته ډېر ناورینونه او بدبختۍ چې دی رامخه کړي. نو دا چې زه زما کورنۍ موږ معلولین یو، معلولیت یو درد دی، نو د دغه درد په اساس باندې د مخدره توکو د استعمال کوونکو د حالاتو موږ نږدې خبرېږو، ورسره کینو، ناسته ولاړه لرو. نو په همدغه اساس باندې درد او درک را پیدا شو چې د مخدره توکو په ضد د مبارزې په برخه کې موږ کوټلي او ګړندي ګامونه واخلو.
تاسو د دغه عامه پوهاوی لپاره څه ډول تشکیل لري؟
زه او زما میرمن اکثره موږ د معتادینو کورونو ته ورځو. زما میرمن چې دوه پښې نه لري او لاسونه یې ټوټه ټوټه دي، نو همیشه هغه د خویندو سره کینی، زه د نرانو سره کینم، خپل ژوند ورته تشریح کوو او د هغوی سره دا مسایل شریکو چې تاسو الحمدلله جوړ خلک یاستئ. هغوی تشویق کوو، زو شفاخانو ته د هغوی کورنیو ته دا قناعت ورکوو چې دوی کولی شي چې خپل نارمل ژوند ته رجوع وکړي او نارمل ژوند ته رسیږي. نو په همدغه اساس هغوی په موټر کې کښېنه وړو یا شفاخانې ته، او د هغې د تداوۍ په برخه کې، د هغې د کاریابۍ په برخه کې اقلا موږ خپل غږ جګوو، ځکه د یو معتاد سره شپږ اووه کسان د کورنۍ چې دی هغه بي سرپرسته کېږي. نو په همدغه اساس خپل مسؤلین د حکومتي چارواکي هغه دې ته واداره کوو چې یو اقلا یو معتاد ځان سره د تداوۍ نه وروسته اجر ونیسي، یو معتاد که تحصیل یافته ای هغه د ځان سره مامور ونیسي، یو معتاد خصوصي سکتور ته معرفي کړو تر څو هغه نارمل ژوند ته رجوع وکړي، د هغوی کورنۍ بېته د دوی د منافعو نه برخمن شي.
یو شمیر معلول معتادین هم لرو، د دوی د نشو علت څه کې ده؟ ولې دوی معتاد شوي دي؟
معلولین ټولنې د نورو اقشارو په نسبت باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. معلولینو ته کاري فرصتونه نشته دي. ډېر لوستي معلولین پېژنم چې هغوی همدا مهال چرس کې چې کله ورسره کېنو وایي چې زه څه شی وکړم، ما ته بچیان را په غاړه دي، زه ډېر قوي روحي فشار سره مخ یم. او حکومت هم ورته خاصه توجه نه ده کړې، سره د دې قوانین په دغه برخه کې صراحت لري. همدارنګه معلولین چې دي هغوی په اجتماع کې د انزوا او تجرید خواته تللي دي، په ډېرو بدو الفاظو او القابو یې خلک یادوي. حتی څوک خور لور ورته نه ورکوي، خلک کرکه کوي چې دا زمونږ بشري عواطف هم د پخو لاندې کوي او اسلامي رسالت هم چې دی نه ادا کوي. که چېرته نالوستې معلول وي هغه د حرفې دپاره لاړ شي، چېرته موچیتوب زده کړي، خیاطي زده کړي، نور بعضې کارونه دي چې هغه نالوستو معلولینو لپاره مناسب دي. د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو د ورثو د قانون مطابق 19مه ماده وایي چې لږ تر لږه 5% معلولین په لوړ زده کړو وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو په تشکیلاتو کې ونیول شي، مفت او رایگان درسونه ووایي. نو په دغه اساس باندې د لوړ زده کړو وزارت هم چې دی په خپله برخه کې پاتې راغلی، د معلولینو لپاره تحصیلي فرصتونه نه دي مهیا کړي، د معرف په برخه کې د پوهنې وزارت هم پاتې راغلی، د معلولینو لپاره د لاسرسي وسایل نه دي پیدا کړي، او د دوی د بیرغونې په برخه کې د افغانستان حکومت رغند او کوټي ګامونه واخلي. لشک پرته تعلیمی، تحصیلي، صحي او کاري فرصتونه د معلولینو ته مهیا نشي، نو د معلولینو د معتاد کېدلو یا روغ دي کېدلو ګراب به ورځ تر بلې زیات شي.
ایا معلول معتادینو ته هم تاسو اما پوهاوی ورکوئ کنه؟ که اما پوهاوی تاسو ورکوئ نو له نورو معتادینو سره توپیر په څه کې ده؟
له شک پرته چې کله مونږ د معتادینو یا روغ د ورونو خویند کور ته ځو، زما میرمن او زمونږ کاري ټیم زمونږ سره وي، نو د هغوی سره چې کله مونږ خبر کوو د نورو روغ دو چې هغوی معلولیت لري، د هغې په نسبت معلول زمونږ خبره خاوري. ځکه کله چې معلول ګوري چې زما د میرمن پښې پلاستیکي دي، کله چې زما سره همسا ګوري، هغه یو نوی تمایل خبرو اورېدلو ته ښیي. نور معتادین هغوی ډېر جدي، ډېر قاطع او اکثر وخت د تیښتې په حالات کې نه غواړي چې خبره واوري.
دا ما پوهاوی پروگرام سیده دا مالی، تخنیکی او مسلکی زده کړو تم ضرورت لري، دی برخه کې لګښت هم ضرورت لري. تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي؟
زه رسمي ماموریت لرم، په ماموریت کې چې کومې پیسې ګټم هغه پیسې بیا په دغه مدني مبارزه کې مصرفوم. او همدارنګه زما میرمن په کور کې خیاطي کوي، او دغه د خیاطۍ لګښتونه موږ په دغه ټولنه کې جنې مصرفو. زه مې همیشه میرمنې ته دا قناعت ورکوم، زه ورته یم چې د نړۍ ریکارډونه او تاریخونه چې چا ګټلي دي، هغوی خپل لګښتونه کړي دي، هغوی کورونه خرچ کړي، هغوی جایدادونه خرچ کړي، ولې د ټولنې درد د ځان سره چې دی دا کم کړی دی. په دغه برخه کې موږ هیچا تر اوسه نه سپورټ کړي یو، نه حمایه کړي یو، ولې که موږ قوي سپورټر پیدا کړو، قوي حمایهګر پیدا کړو، زه تاسو ته ډاډ درکوم په دغه برخه کې موږ معلولین ډېر مومد او مؤثر واقع کیږو.
نوري داري هم د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي. ستاسو د عامه پوهاوي لارې چارې له هغوی سره څه توپیر لري؟
نور ادارات هغوی اکثر وخت پریزنټیشن جوړوي، ورکشاپونه او کانفرنسونه جوړوي، ټرانسپورټ مصارف ورکوي، دا ټول سہولت نه وي. موږ د روغ د کورونو ته ورځو او هغوی ته او د هغوی کورنۍ ته ډاډ او تسلیت ورکوو، او د هغوی په معالجه کې عملاً چې اقدام کوو. د هغوی کورنۍ دې ته واداره کوو چې یو روغ دی معلول او یا غیر معلول په موټر کې کیناو یا شفاخانې ته وي، سوال ته په بینوبته شکل باندې هلته شامل کړو.
د نشې موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه مو د یوې مدني ټولنې د مشر انجینر اسدالله کموي سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردي. د لغمان ولایت دیرش کلن سجاد په پاکستان کې د موټر چلولو تر څنګ د ټوکرانو کاروبار هم کاوه چې په دې وخت کې په نشو اخته سو، خو څو کاله وروسته یې وغوښتل چې نشه پرېږدي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دا چې سجاد څنګه نشه د نسوارو څخه پیل او بیا تر هیروینو پورې ورسید او اوس یې ولې اراده کړې چې نشه پرېږدي، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
اول ځل خو سر د نسوارو نه شروع کیږي، نسوار یو سوخ می چې وکول بیا خوند لاړه بس یو خټه غوندې شنو، بیا سیګریټ شو، سیګریټو نه پس چرس شو، نم دغسې یو شپه می چرس نه و بس یو ځای ته لاړم، هلته جاغه نازي پوډر وای وای چرس خو نه لرو، مازه نن شپه دا پوډر وه، ا پوډر می چول ځای را کې ونیو، بس چرس می پریښود عملی شو. مند نشه مخ یې ز خپل ډرایور مو ما د کوریا او چینایي کپڑے براتلې دې کار می کاو، خو چې کله نشیان شو اله کاروبار او سیلم لاړم تیبارم لاړو، بس د خدای د لارې نه د انسان توب نار څنګه یو غردولو په دې چې په بجو چې دا پوډرې ده، یعنی کتاب ورته د 200 کار په سلم کاو غدر باندې نه کاو، مونږ او داس نه خطا کړو، کار روزګار نه خطا کړو، خپل همت غیرت نه خطا کړو، دا درته نه محسوسیږي چې یا می اولاد یا کور کله غم خادي یس. همدغه تا ته غټه خبره چې کپاله لای کپاره مې کپاره لاري، بس خپل نه شو ډیر د انسان توب نه خلاف کارونه وکړل، پردي مال تم سترګې پټ کړې چې دا څنګه پټ کو. ډیرو همدغه سي موبایل نه وړي دي تینه، نو د لس شل زرو شی به م تینه وي وړل، ته به م زر یو نیم زر خرڅ کړ، که زر روپۍ به وي وروره بیا به په مغه زر ټولې والې په همدې شیشو پوډر، که 1500 به م ټولې والې. زما یو زوی مکتب وایي، یوه ورځ مکتب ته نه ځي، سبا یې ټیم ده، وما ورته ناره بیمال څنګه نه ځي و هلته مکتب کې ما ته خلک وایي چې زه چا باندې لاس ځي کوم کفتان ده کنه دا یو بل ته وایي د پوډري زوی ده او مونږ باندې بدماشي کوي یا لاس ځیږي نو دغې خبرې ما ته ډېر زور راکړ زړه یې د ما دې نیشو نه تور کړ نو ما ورزش سره ډېره مینه وه خو چې کله پوډریان شو نو بیا ډېر فرق راغی بیا یو عذاب شو چې نه دا طاقت مونږ کې و چې پرېږدو او که وهل هم نو بیا دغسې بې عزتۍ سره مخ کولو نو د عمل نه مخکې ما کې ډېره حوصله وه که د دو ورځو کارو کوشش ما کوه چې په یو ورځې سر ته ورسوم خو اوس چې فکر کوم زما د جسم نه هغه طاقت همت اخیستی که نه
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جبار په نیمه شپه کې وارخطا څرې ګریوان ژړ مخ او ستومانه د خپل انډوال ظریف کره ورځي او په ژړا او ناهیلۍ ورته وایي چې کور مې ړنګ سو دا چې جبار ولې په نیمه شپه کې د ظریف کره ورغی اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
ټول ورسته او دا مردار ایروین چې په دې مردار عمل نه وخته شوی خ کاروبار او آرام ژوند مو درلود اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکی ته
اوره کشن لکه موږ ټوله ورځ په غوږونو کې رابنګېږي ته خبره یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی وو راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه
هغه مې په ډیلان واچول ورشه راټولې کړه
مغزه مې مه حراموه ډېر صبر مې درته وکړ
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو
باندې را پریوته وزوره وره
ډیر بند مې وکړل، خپل مینه مې په خپل لاس مې رکړه، مال باندې ښځې او ماشومانو ته مې عذاب خراب شول.
نو چې عذاب دې خراب شول بیا دې څه وکړل؟
ښځه مې طلاق کړه او له اولادونو سره مې یو ځای له کوره وشړله. اوس نه د ډوډۍ تیارولو څوک لرم او نه هم د کالو وینځلو، بس د کور څټه مسپیکونه ژوند مې دی.
داسې کار دې څنګه کوو؟
دا ټول نه دېغم لړلو پونډر ملاسا، زه خو مارم او دې پونډرانه پټکړي وو، زما ماسا وسه خراب شو.
دومره واړه خبره څوک ښځه طلاقوي؟
انسان چې کمار شي بیا کلاکل کار کوي. دا ټول د دې مردارې نشي له لاسه، ښځه خو اوس بېرته لاسه نه راځي. خو نه پوهېږم چې ماشومان به مې اوس چیرې وي او څنګه به وي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.